تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دوستانو، لکه څرنګه چې ملالۍ بشیر ویلې چې په شپږ اورونو کې افغان لوبغاړو د انګلستان درې لوبغاړي سوځولي، خو په خبرو کې برکت دی او څلورم لوبغاړی هم وسوځېدی. ډېره زیاته مننه کوو له هغو اورېدونکو چې زموږ سره د کرکټ لوبه له نږدې څاري. د افغانستان د لوبې په اړه وروستی حال دا دی چې د انګلستان ټیم لومړی بیټنګ شروع کړی، په شپږ اورونو کې دوه څلوېښت منډې کړي دي او څلور لوبغاړي سوځول شوي دي. اوس هم له نجیبې زمان څخه د اقتصادي خبرونه اورو.
په کابل کې د مخ پر ودې شلو هیوادونو د جی اوه غونډه نن جوړه سوه. د دغې غونډې په پرانیستې مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی د مخ پر ودې هیوادونو د ودې لپاره د ګټورو تګلارو پر جوړولو خبرې وکړې. ښاغلی غنی همدارنګه په هیواد کې پر یو شمېر هغو پروژو نیوکه وکړه چې د بهرنیانو لخوا په سمه توګه نه دي عملي سوي او ورڅخه په بشپړه توګه ګټه نه اخیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په پاکستان کې د افغان او پاکستانی سوداګرو ترمنځ د ترانزیت او سوداګریزو ستونزو د حل په هدف غونډه روانه ده. د دغې خونې د رسنیو د اړیکو مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې د افغان او پاکستانی سوداګرو لپاره د ګډو فعالیتونو په هدف د مشترک المنافع سوداګریزو ساحو د جوړولو په اړه به هم خبرې وسي.
پری باس کېږي چې دواړو هیوادونو ترمنځ باید مشترک المنافع یا جوین وینچر باید ایجاد شي. د امکان شته چې قراردادونه سره امضا کړي او لاس په کار شي چې جوین وینچر باید ایجاد
شي. ښاغلی پسرلی وایي چې هڅه کېږي په پاکستان کې د افغانستان د خامو موادو د خرڅلاو لپاره بازار پیدا شي او افغان او پاکستانی سوداګر به په دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې پانګونه وکړي. په دغه غونډه کې له افغانستان څخه د ایسا ادارې د چارواکو په شمول یو شمېر سوداګرو هم ګډون کړی دی. د مزار شریف یو شمیر سوداګر وایي چې په هیواد کې د پانګونې لپاره د لازمو اسانتیاو د نشتون، نامنیا او د برېښنا په برخه کې ستونزو اندېښمن کړي دي. دغه سوداګر وایي چې په تیرو څو کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې او که د دوی ملاتړ ونسي پانګه به له هیواد څخه ووځي او د افغانستان اقتصادي وضعیت به نور هم د ننګونو سره مخ سي. په همدې حال کې د مزار شریف د سوداګرۍ خونې اجرایه مشر نصیر احمد قاسمي ازادي راډیو ته دغه ستونزې منلې او وایي چې د سوداګری او پانګونې ودی ته به پام وکړي ترڅو خلکو ته د کارمندنې زمینه برابر شي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته شپږ افغانۍ دیرش پوله، یو یورو شپږ افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند اووه نوي افغانۍ دیرش پوله، زر ایراني تومان نولس افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستانی کلدارې شپږ سو څلور څلوېښت افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان او د انګلستان ترمنځ د کرکټ سیالي د هند په ممبئی کې دوام لري. انګلستان په شپږ اشاریه درې اورونو کې اته څلوېښت منډې جوړ کړې دي او څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. د افغانستان لخوا د بالرانو په ترڅ کې محمد نبی ساخیل او حمزه هوتک د انګلستان لوبغاړي سوځولي دي. د کرکټ د دې مهمې او روانې سیالۍ په اړه له ازادي راډیو وروستي جزئیات مهیروي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسی او بشری حقوق وی بولی خبرونی اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولي خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی ښارونو کې په سل اشاریه پنځه صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
ډیر مننه زم په خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیر مننه. اصلا دې کې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قید شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. د دې په خاطر چې بېګناه کس تا تر ادي تعقیب باندې ونه نیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه دا درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مظنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مظنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه و د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون د اومې مادې سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونو ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زی صاحب، د مظنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مظنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نیسی د بده باندې او پیږي چې پولیس یا د امنیت کارکونکو دی په د کوم جرمی عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکونکو مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نیسی ورته دلیل وایي چې د پاسپ دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ولري دی. یعنی اذن یوونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید دیونی ورشي. یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونلري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق منځه وړي. بل حقیقت دا چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنوالي کې تر تحقیق لاندې د دې دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیسو لخوا یا د امنیت لخوا، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه هغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولاو کچا ډیر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبینی شوي دي باید په هغه محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنې دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس یو جرم په تور نیول کیږي، کشفي ارګان نه که پولیسي کسان ولې دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جیدان کې کی. دې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ لمنځه تللی نه وي، کچیر یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو لخوا نیول کیږي یا د امنیت لخوا، مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده ده چې باید دغه کورنۍ په جیدان کې کی. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کیږي، پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د دې هغه ټولې خبرې واوري، د دې دلایل واوري، د دې هغه یعنی د دا زمينه مسايده شي چې دغه په آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وزنه کې چې د باندې باندې ولې چې دی سکوت کوي، اسناد وړاندې کړي، د خپل د بیگونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګيږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او ده په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یستن، په یو بل ولایت یو چا سره وي، په یو رسمي دند کې وي. د ته دا زمينه مسايده شي چې باید دی ثابت کړي چې دی په دغه ورځ کې چې دغه جرمي پیښه شوی ده، استم په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و دای. یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې دای د خپل د بیگونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجوزه محدودیت من سره نشي کومواله اعلان شي او سنوالي او د کشورګان نه باید په پرخ ټنې بند دا ووري. د سکوت د استفادې نه حقوقي، یعنی په دې باندې مجبور نشي چې دای په جبر سره دای اعتراف دی او کیا بیان وکړي. ا ته سره چې د پولیس لخوا نه نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي، دای حق لري چې د پولیس او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دای د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي. یعنی برخمنده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کی تنه اقرار د نیون کی کس یعنی د مضمون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای نو بنا ان اق سکوت باید درناوی وشي کچېری او کس نیول کیږي مضمون یا تورن کس د غسیم د مروج ژبه سره بلدتیا ونه لري مثلا یو خارجي کس دلته کابل کې راځي او د پښتو په دری باندې نه پیږي او د پولیسو لخوا نیول کیږي د حق د دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کی هغه د دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کړي ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي د وینه د شوبونه یعنی په هغه شیبو کې چې دای نیول کیږي د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایي حکم باندې محکومي کې دای حق لري چې د خپل د دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه او بل اخره پولیس بیا سپاري سنوالي ته سنوالي تحقیق کوي په دې باندې بیا دلایل لټولي کله چې د الزام دلایل لټول کړل اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه جزای وخته نو په محکمه کې باید د شخص محکمه باید علني وي بل مسله دا ده چې کچیر یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه او د پی ډی پی چې سنوال ورسره شخصی اینات لري قاضی وسره شخصی اینات لري د یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړ د وکیل مدافع د په خلاف عمدن د په zarar عمل کوي د کاوشي چې حق دې لري چې در رد دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اول مرحله کې رئیس جلسه قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د حیات قضایي او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای ونه لري د قضایي آیات تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیات ورکول کیږي په خاطر چې د سر شخصي برخورد او نشي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په اومه ماده کې د مضمونینو او متهمینو ته پیش بینی شوی دی د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوی دي
تاکارو سرستنه به تاکار مریض راغی
آزادی
خزینه ته سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم په تاسو والا یا په تاسو والا وبن نور موږ دوه کومه ځای شروع چې
موږ دوه وبن تاسو له سره فکر چې محکمې له خوا ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره لست احمد زئی صاحب د ورستی بشتونی په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه رایت سوی دي
کله چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفي او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوي اوس نه ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډیرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورانو او کسانو ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالی او محکمې او پولیسو ته وخت ټاکلی باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي. په حد اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالی صلاحیت لري تمدیدو سره، او څلور میاشتې هم درېګون کې محکمې ابتدایه او استناف ستره محکمه. ولې اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضیان کلونه پې تیر شوي دي ولې د دوی سرنوشت لا ټاکل شوی نه ده. زه هیله من یم د یو بشري حقونو د مدافع په توګه چې دغه ادارات او کلینې نور هم د افغانستان نافذو قوانینو سره سمون پیدا کړي تر څو په عدلي او قضایي ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بېګناه کس باندې جزا ونه تپل شي، او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو مالسه.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیاز ده.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې د نوي کال شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې لومړی د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته ورغلیم او له لومړنۍ افغان ارکستري نگین خپلواک سره غږیدلیم. د خبرونې په دوهمه برخه کې به له ځینو میرمنو نه واورو چې د پسرلي په راتګ سره څومره نیالګي کینولې او د خپلو کورونو په زرغونولو کې څومره ونډه اخیستې ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې سره لدی چې نجونې له مختلفو ټولنیزو او فرهنګي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو بیا هم په مختلفو برخو کې مبارزه کوي. د دې مبارز نجونو له ډلې نه یوه هم 19 کلنه نگین خپلواک ده چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکې ده. کله چې نگین نشو کولای په خپل ولایت کې زده کړو ته ادامه ورکړي نو پلار یې کابل ته راوستله او د درس ویلو په خاطر یې په یو روزنتون کې شامل کړه. وروسته بیا نگین له موسیقي سره مینه پیدا کړه او د موسیقي ډګر ته راغله. 15 کاله کېږي چې د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د موسیقي په زده کړو بوخته ده. نگین اوس د موسیقي په انسټیټیوټ کې د ښځو د ارکستر مشري کوي او د دې برخې رهبری په غاړه ده. سونو د نوې کال په مناسبت د پیانو غږول اوریدل. نگین وایي دا چې کله لومړی ځل د موسیقي ډګر ته راغله د کورنۍ غړي خبر نه و. کله چې مور پوه شوه نو ورته غوسه وه، خو پلار یې په دې برخه کې اصلي ملاتړ کوونکی و.
ما د اووم صنف نه موسیقي شروع کړه. زه مخکې هغې نه پروژګاه کې وم، نور درسونه ما پروژګاه کې لوستل. دا اول چې زه موسیقي ته راغلم هیڅوک خبر نه و چې ما موسیقي مکتب کې امتحان ورکړی دی. دلته ما امتحان ورکړو، بیا زه رالم. زه چې کور ته لاړم امتحان نه و، بعد زموږ رخصتیانو نو کور کې مور ته مې زنګ راغی چې نگین راولېږي چې موسیقي مکتب کې کامیاب شوی. نو مور مې راله دا موسیقي چې شی دی ویلې. ما ویل نه، موسیقي تا غلط اورېدلی دی، هغه چې دی خصوصي مکتب ویلې تا موسیقي اورېدلی دی. نو خو مور ته مې چې مقصد ویل موسیقي ونوسي. پلار مې چې ماښام کور ته راغی، ما پلار داسې موسیقي مکتب دی او ما امتحان هم ورکړی بغیر دې نه چې زه تاسو ته ووایم زه کامیابه شوم او زه غواړم چې موسیقي ووایم. نو پلار مې ویل ستا خپله مرضي ویلې لاړ شه ووایه خپل زړه ته دې وګوره. نو بیا مور مې لږ مخالفت وکړ. پلار مې ویل نه، دا ستا لور هم نه ده، زما لور هم نه ده، پرېږده خپل ژوند دې خپله مخې ته ویسي. نو بعد هغې نه زه موسیقي مکتب ته رانم.
نگین خپلواک وایي دا چې لومړی د موسیقي مکتب ته راغله لومړی رباب غږاوه او بیا د ځینو کورنیو ستونزو له امله شپږ میاشتې په کور کې ناسته. بیا یې د پلار په مرسته بیرته وکولای شول چې خپل هنر ته ادامه ورکړي او آن تر اوسه پورې د کورنۍ غړي د دې له مسلک سره مخالفت لري.
اوله کې ما رباب غږاوه، بیا رباب نه وروسته مې سرود وغږاوه، ځکه چې رباب کې الکانو ماته چې رباب خنخ کاری تا سره او داسې داسې سرود مې چې انتخاب کړو تقریبا درې کاله ما سرود کار وکړو او بیا بعد هغې نه چې مشکلات زما زندگی کې رانه، مثلا زه مترونو پرې نه خواستم چې راشم مکتب ته، بعد د شپږ میاشتو نه چې ډېر په جنجال باندې زه مې پلار راوستلم، بېرته مې چې ما موسیقي شروع کړه نو ما پیانو انتخاب کړه، ځکه اوس تقریبا دوه کاله کېږي زه پیانو کار کوم. زموږ بسته قوم یعنی مخالف دي سره، ځکه چې زموږ قوم کې چا موسیقي کار نه ده کړی، یا تا سړو نه ده کار کړی، نو ښځو سره خو بیا پرېږده. یعنی مور او پلار مې اوس دومره مشکل مثلا نه لري، خو ترونه مې بیا هم مثلا پلار ته مې وایي چې ګوره تانیګین زموږ دپاره هغه دی، زموږ خبره دې قبول نه کړه، خپل لور دپاره او هغه دې پرې خوستله چې مکتب ته لاړ شي، او هغه داسې خبرې دي. مثلا ماماګان مې تا مور ته مې وایي چې که دا خبره رښتیا چې نیګین مثلا موسیقي کار وکړي نو زموږ او ستاسو رابطه قطع. خو ما ته ډېر مهم نه دی، ځکه چې زه غواړم دا مخې ته یوسم، ځکه چې هر جینۍ چې ګوري همداسې خپل فامیل په خاطر خپل ځان قرباني کړی دی. زه نه غواړم چې دا خبره اوس په ما وشي، زه غواړم څه مې چې زړه غواړي، څه مې چې غواړي چې مثلا زما زړه غواړي چې زه موسیقي کار وکړم، زه موسیقي کار کوم.
نگین وای موسیقی په ژوند کې ډیر تغیرات راوستي، دا وای بهر ملکونو ته هم سفرونه کړی او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته ښودلې دی.
زما ژوند کې ډیر تحولات راغلي، دا چې زه دومره مخې ته تلم، زه اوس د ارکستر رهبری مې په غاړه ده او سبا زه فارغېږم، کېدای شي چې زه دلته بیرته مالی ماشوم. یعنی دا ماته ډیر ارزښت لري او مونږ ډیر سفرونه درلود، مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود، دوبۍ ته، ترکمنستان ته، مثلا دا سفرونه زمونږ زندگی کې ډیر ارزښت لري، ځکه چې موږ نور مملکت ته وښودل چې افغانستان هم مثبت خبرې لري. تاسو یوازې دا فکر مه کوئ چې افغانستان کې یوازې جنگ دی. هغه چې موږ ولیدل نو اصلا دا فکر یې نه کوو چې مثلا موسیقي کار کوي او د افغانستان نه راغلی. اصلا موږ باور نه کوي چې تاسو افغانستان نه راغلی، ځکه چې موږ فقط د افغانستان نه دومره پوهېږو چې افغانستان کې مثلا سړی چې دي همداسې توفانچې او دا کلنشنکوف او دا شیانه په غاړه دي او همداسې تمام ورځ همدغه وجنه دي او په ښځو باندې ظلم کوي او مثلا مېرمنې کور نه بار ته وتل نه شي، تاسو خواته موسیقي کار کوي. یعنی مونږ ډیر خوشاله شو چې هغه مونږ ولیدلو او فکر یو کوچ نه افغانستان هم د سیوزره انسانان خپل د حقوق یا خپل حق لري چې مثلا هغه باندې خبرې وکړي.
د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې نگین لمړنۍ انجلۍ ده چې د یو ارکستر رهبری په غاړه لري. دا چې څنګه دا توانېدلې لمړنۍ ارکستر شي دا زیاتوي.
تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زه ارکستر مخې ته وړم، زم یعنی پوه شوم چې زه کولی شم په دې کې مخې ته لاړه شم، او زه اولین انجنۍ یم چې مثلا دا رهبری مخې ته وړم. اول خو زما خوښېدو، خو زما استاد ډېره تشویق کړم چې ته کولی شي چې ته رهبری وکړې د ارکستر. نو کله چې ما یو دوه ورځې درې ورځې تمرین وکړو، بیا بعد هغې نه چې استاد کمیلو راغی او ما ته یې د ارکستر مثلا د رهبری نامه ښودنه وکړه، نو هر څه باندې زه پوه کړم او ډېر کوشش کوم. او زما تشویقګر چې څوک په مکتب کې دی ډاکټر سرمز دی او زموږ ټول استادان. زه یوازې د نجونو په برخه کې رهبری کوم، تقریبا دوه دېرش نفره دي، دوه دېرش جینک یعنی دي ټولې.
اغلی نگین د خپل لومړنی کنسرت یادونه کوي چې دی په لومړی ځل رهبری وکړه، او د هغو سندرو یادونه هم کوي چې په دې کنسرت کې ویل شوی وي.
مونږ اول کنسرت چې وو مونږ دوه هفتې مخکې لرو، چې هغه کنسرت کې مونږ جوه نارنجي، نشاط کنجانمن او عایشه خګل چې زمونږ افغاني ډېر ښه پارچي دي، هغه مونږ کار وکړلې. او په زمونږ ارکستر کې چې دي غربي الې هم دي او شرقي چې رباب، تبله او ستار دي، او غربي چې دي وایلون، ویولا، چیلو، ترامپت، اوبو، کلارنت، پیانو او نور ضربي الې دي. چې مونږ دوه سرودونه لرل چې هغه مونږ کلیپی ډک کړی دي، چې یو یې د سرود تفل او یو یې ښځو د پاره سرودونو. هغه هم رهبری ما کړی ده چې هغه کې جنکیان والا کان میکس دی او ترانه ده چې هغه ما رهبری کړی دي.
نگین د خپل لومړنی کنسرت خاطره هم راته وایي چې دا لومړی ډیره ویریده، خو کله چې کنسرت خلاص شو نو ډیره تشویق شوه. دا وایي ټول ډیره روحیه راکوي چې خپل کار دی په ښه توګه ترسره کوه، ځکه چې که ته جرات ونه لرې نور نجونې هم نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
زه په هغه کنسرت کې ډیره ریډل یم ځکه چې ما ویل چې مانا غلط نشي ځکه چې زما ونین کنسرت دی نو زه ډیره داسې ریډل یم بیا چې زه کله ستې چې مخې ته لاړم اول ته ما ولیدو چې ټول خلک څومره تشویق کړم بیرته چې ما مخ آرکسټر ته راواړو او کلم چې شروع کړل په پارچو باندې نو حتی زما باور نه کېدو چې دومره ښه دا جنکیانې وغږی او زه خپله ښه دومره رهبري وکړم نو زه ډیره خوشحاله شوم او ډیر مونږ تشویق شو زه ډیره تشویق شوم خصوص ډاکټر سرمس ما ډیره تشویق دې کار کې او زما پلار نو ټول استادان دلته ټول شاګردان ډیر ما سره همکاري کوي او ډیر ما تشویق کوي چې دا کار باید مخې ته وسی ځکه چې تا ولین جنۍ او دا کار باید پریم نه دي ځکه چې کتاب پرې خو نورې حتما نور جنۍ کینم دا جرأت نه کوي چې بیا دا کار مخې ته وسی
اغلی نگین کورنیو ته پیغام لري چې د خپل لورګانو استعدادونه دی وروزی او هغوی ته د وخت ورکړي چې د خپل خوخي پرشته کې درس ووایي د همدار ازوایي چې په آینده کې هم غواړي په خپل رشته کې نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي
زما پیغام هغه کورنۍ ته چې لورګانې یادانه پریږدي چې درس ووایي نو خواهش مې د هغې نه داده چې پریږدي خپل درس ووایي ځکه چې د هغې ژوند خراب نه کړي هغې غټ ژوند مخې ته لري خپل درس دي ولولي او کوم رشته چې خوښېږي هماغه رشته کې مثلا ژورنالیستي اوسي یا موسیقي یا خطاطي رسامي هر هماغه رشته چې د پریږدي چې درس ووایي او خپل ژوند جوړ کړي زما فقط پلان مې داده چې زه یو ښه پیانیسته اوسم او یو ښه ارکستر رهبر اوسم زه غواړم چې خپل تحصیل اخري درجه پوري مخه تويس ما غم به خصوص ده يعني موسيقي په برخه کې او یو ارکستر ملي ارکستر منګول او افغانستان کې او رهبري زما په خاطر ده
درنو اوریدونکو د خبرونه په دوهمه برخه کې په دې خبرې کوي چې میرمنې او نجونې د ګلانو او نیالګیو په کینول کې څومره ونډلر لشي د نوي کال په راتګ اکثره خلک د خپل سیمې او چاپیریال د شنه او خایسته کېدو په خاطر ګلان شنه چمنونه او نیالګي کینوي خدا چې نجونو په دې برخه کې څومره ونډلر لري او په پسرلی کې څومره ګلان او بوټي کرلي له یو څو نجونو نه باورو
پسرلی دا اوس ما ګلان کرلی دي سو رنگ کا ګلان می کرلی دي کشوالی می کرلی زیړ ګل د ګلاب یو سو دانی بوټی می خي د دو یار وخت پاره نه کوم او په وخت بو ور کوم پرور تا چوما ګلان چې دي طبیعت پاک یو د انسان روح آرام کوي او خزم باید پدې کې باندې وخت لږه شي د خزو سلیقه دا شي وای د ګلانو روزي ګلانو کوي ونی او کوي دي ته پته منو شي ته نه باید نران دي کار کې وند وخت لي خزم باید کومه پکې وکي
باورې کې موږ نوی کال خاطر تصمیم لرو چې ګلان کینو مثلا نیالګي کینو معلومات ډېر زیات سره هم اخیستې ده سو نیالګي هم پیسې باندې مشترک هم کورنۍ سره کینو ویلې ګلو ګلکاریم کړې ده تر چې سرسبز اوسي ګلو ګلکاری اوسي
از مام خوخیږي چې ما ګلان وکړم دا د سه مثلا نه چې وځي سړیان باید کې باید خزه هم په خپل اندازه وند واخلي کنه دا نه چې ټولنه کې وځي د شینواله یا سمسورتیا سړیان پورې اړه لري بلکې میرمنې هم کولی شي په دې برخه کې وند واخلي او خپل چمپیریال او خپل سیما سمسور اوساتي
زیاد علاقه ورسلرم اته دومره علاقه لرم چې کله ناکله ماته کورنۍ کې وي کاشکې د زراعت هم لسته وي یعنی کله چې پسرلي موسم شي په پټیو کې ډېر زیات کار کوم او ګلو ګلکاري څه چې حتی ځینې لکه ترکاري غوندې کرم چې هغه مې ډېر خوښېږي مثلا ګشنیز مول سرخک حتی یو ځل مې په یو پټي کې شفتله کرلې وه چې ډېره به نازکه وه نو هر چا به چې راشکوله خوړله بیا به ماته یوه دعا کوله او د ګل سره خو ډېره زیاته علاقه لرم او د ټولو نه غوښتنه کوم باید ګلو ګلکاری وکړي